پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکی غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیستل کېږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
که افغانستان آرامه وي دوی به هم آرامه وي، بزنس او تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه وي آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د طالبانو حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نور تازه میوو حاصلات زیات شوي خو نرخ ډېر ټیټ دی.
کندوز نه چې لاره خوشي د کابل پاکستان ته هنده پورې داسې نرخ نشته. اوس حسیني فعلاً 2.5 سوه دي.
خولمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې له افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدراعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته یوه ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تېره شپه خبره شو ویلي تېرو څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپله منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې آن د مرګ اوازې هم خپرې شوې وي. دا شکونه وروسته له هغې زیات شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر پارک کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو نوموړي نه دي ویلي چې د کوم ځای په سفر وتلی دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، پکې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر اوس الوتنو ته چمتو دی، او افغانان کولی شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګر سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یوه چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې ځواب نه دی ویلی. دا گیس له 15 متر دیر شمی چې د کابل له هوایي ډګره د بهرنیو او افغانانو د استلو چارو دوام وکړ، دا ډګر سخت زیانمن شو. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان CNN تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټولې ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل سلويخ کلونو وروسته سوله وي. د ده په وینا که داسې ونه شي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دی او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د اگست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لومړنۍ مرکه ده چې لیوی نړیوالی رسنۍ سره کوي. عمران خان سی ان ان ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کوي چې له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي خو داسې ونه شو. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلی دی. ماکرون پرون ناوخته پر خپله ټویټر پاڼه د داعش وژل شوي مشر عدنان ابو ولید الصحراوي یاد کړی دی. د ویلي دي دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یوه لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دي ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وشل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. له څو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوکې وشوې چې کله طالبانو کابل ونیو د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوخت و. د سوداګرۍ وزیر لیز ټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنیو او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمیر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولیدي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړي خبرونه مهيره وي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت اندېښنې وړو باله. ګراند چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هېواد کې د بې ځایه شوو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او ډېرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پسکېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. د دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپ پوګراند افغانستان ته له درې ورځني سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. له بلې خوا بیا ښاغلي ګراندي په خپل ټویټر لیکلي چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلي او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی و. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولي او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وګړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستې وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی و. هیڅ چاته د سر زیان نشته.
د کیسه نه چې افغانان دغه اړتیا لري په نړیوال نوکر همکاري وکړي او افغانان کار وکړي او هم اقتصادي نظام رامنځته کړي. مختلې داخلي منابع یې هم ډېرې زیاتې لرو په پای کې زمان چې مرستو او نورو همکاریو په برخه کې چې نړیوال نوکر همکاري وکړي نو بیا متوري چې هېوادو په ډېر لنډ وخت کې ډېر زیات پرمختګ
افغانستان ته د یو شمېر هېوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوه چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیوه. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. له بل خوا بیا د رامنځته شوي بدلون له امله زیات شمېر افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، ان تر دې چې ځینې د خپلو مالونو د پلورلو لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالر د مرستې اعلان وکړ.
د ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشریز د اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکي غړی دی دوه ورځنۍ سرمشریز نن پرانستل کېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډېر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه د حقوقي او سیاسي چارو له پوه ډېر صافي سره مرکه کړې او لومړی مترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي دوی څومره کولی شي چې د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد موږ افغانستان دی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس و تجارت به هم د افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکامه وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مګر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای او اورېدلي زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي او د ګاونډیان دوی په مشکلاتو څرنګه غږېږي. دا هم دوی ته یو درس و دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی و فکر کومه چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دوی کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هېوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کی.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلی چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلی یو ګډ دریز دغه نوی حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزو کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه د طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دې چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ دره کلر واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرف غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي، د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه وي. زه فکر کوم چې همدا دي.
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډېرو دغسې سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یوه نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دونالډ زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشریعاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هېوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه یې حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافی و چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشریزي په اړه خپل نظر سره شریکاو، دا چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي چې په افغانستان کې د نوې بدلونونو سره پرانستل کیږي، دغه هیوادونه به څومره وکولی شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شه ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه خپریږي د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو. د هغه حکومت چې له پیله تقریبا یوه میاشت اوزي، د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړي. خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو موسسو له استازو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره دې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسیون غړیو او بهرنیو موسسو استازو ترمنځ یوه ناسته شوې او چارې به نورمال حالت ته وګرځي. په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اف ای او استازو ګډون درلود او ډاډ ورکړ چې د کرنې اوبو لګولو په برخه کې به خپل چارې د تیر پسې پرته پیل او لا نور هم ورته پاملرنه زیاته کړي. د یادونې ده چې د یاد وزارت ډېری پرختی پروژې د نړیوال بانک او آسیې پرختی بانک لخوا تمویلیږي چې د کرنې وزارت سره په بیلابیلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو، د درملو، وچو او لمدو میوو، اصلاح شویو نیالګیو او بزګرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري. دغه ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولي وو، خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړي. د افغانستان بانک وایي چې د پخواني حکومت له چارواکو ترلاسه شوي نغدې پیسې دغه بانک ته سپارل شوي. د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې د دغو پیسو اندازه څه باندې $12 میلیونه ښودل شوي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼې خبره کړې ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخواني حکومت د لومړي مرستیال امرالله صالح او یو شمېر نورو چارواکو له هستوګنځایونو ترلاسه شوي او د طالبانو د مسؤلینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوي. د افغانستان بانک د دغه ورسپارل شویو پیسو مجموعی اندازه $12,385,246 ښودلی، خو ښاغلي صالح تروسه د دغه ادعا په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د افغانستان د پخواني حکومت تر نسکورېدو وروسته د افغانستان بانک ټوله شتمني په بهر کې کنګل ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکیچ له رامنځته کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 99 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 540 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. په بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند نه دی. طالبانو له دوی غوښتي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څرنګه کار وکړي. دغه موضوع د زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې. شیبر سره مهرباني.
مننه نوري صاحب. وخت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول بي برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اگست 15 په کابل کې د لویدیز پلو حکومت ځای ونیو، له ټولو ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سیشن بی پروس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په بهر کې ټولو سفارتونو ته یو پیغام استولې دی چې خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. شغلی متقی دغه ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پانګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي. بل لور ته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رویټرز اژانس ته په دې شرط چې نمونه به نه افشا کړي چې ویلي دي چې دوی ناهیلي دي، نه پوهېږي چې څه وکړي. په برلین کې یو ډیپلومات دې اژانس ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دی ډیپلومات ویلی دی چې دی نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دی دا ویره لري چې د ده میرمنې او څلورو لوڼو ته چې په کابل کې دی څه ستونزه پیدا نه شي. دی ډیپلومات زیاته کړه چې دی غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفره پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وایي، په بهر کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بې برخلیک ښکاري، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به په رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې دا سفارتونه نه پوهېږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي، همداراز دوی مشخصه تګلاره نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شایي په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې له 1996 تر 2001 کال پورې سخت اصول وضع کړي وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دریځ خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماتانو یوې ډلې په یوه ګډ بیان کې پرون وویل له نړیوالو وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب، بیا هم په موضوع ډیر لرنځو. د طالبانو له واکمنۍ رئیس د دولتي ادارو کارکونکو وایي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې یو میاشت تیریږي، خو د یو شمیر ملکي ادارو کارکونکو له څو میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. نور په دې رپورټ کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وایي تنخواوې نه دي ورکړل شوي، راپور خپرېدو ته چمتو ده.
د دولتي ادارو ځینې کارکوونکي وایي په داسې حال کې چې د سنبلې میاشت پای ته رسیدو کې ده، دا صد د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دي اخیستې. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی مصطفی وایي د تنخواګانو ځنډېدو اقتصادي ستونزې څو برابرې ډېرې کړې دي. مصطفی ازادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالي وپلوري.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشتې وروره چې معاش نیولی نه یو. کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي تقریبا دوه میاشتې کېږي پاتې ده، او کور والا مار ورځ ازادي راته وایي وروره د خپل کرایه راکه چې کنه چې کوجرو بس ځغ زنه لاړ شه.
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو ښوونځي ښوونکي حمیده هم ورته ستونزې لري.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستې. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عایدام نه لرو. د کور کرایه دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکوونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تیریږي، خو د دولتي ادارو د کارکوونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د شنبلې میاشت پرې هم ورواغوښته. د مالیه د وزارت مسؤلینو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیه او اقتصادي کمیسیون د پوهنې لوړو زده کړو مالیه عامه روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکوونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکوونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیه وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. طالبانو یوه میاشت مخکې د اسد په څلېرویشتمه کابل ونیو او د دولت کارکوونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به یې ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروندګر او بڼوال وایي سکال د دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي، خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي.
دوی د طالبانو له نوي واکمنۍ څخه غواړي چې میوه ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړي. نور په دې رپورټ کې
په کندز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خانآباد ولسوالۍ اړوند د مسزویو سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ ذره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تا خوشحالی خوندو سلسله را خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې دسې نرخ نسته. اوس حسیني فیلن دوه نیم سوه دي، دوه نیم سوه دوه سوه شپېته د خانو کې، او دغه کالای زغ دي درې سوه پورې، درې نیم سوه درې سوه دغسې ور.
50 کلنه عظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 ځمکه کې ډول ډول د میوو ونې ښې دي او سږ کال میوې هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده. مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده، او نه نور ولایتو ته ځي. بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې، خټکی خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغز دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاری کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دی. دا مایبینو مش اسلامی امارات موږ ډېر هیله کوو، امنیت خو یې راوستی. موږ ولا ښځې طلاق راکوي، موږ ته ماشم نسته، چاندم څوک نه راکوي، اقتصاد ضعیفه ده. ولا که په کور کښې راوړو لرو، لا چای لرو، لا یو شی لرو، کدایم څوک نه راکوي. باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي، هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي. کابل بانک کښې او په میوند بانک کښې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. یو مایب نه ده، زراو کروړاو دي. اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي. خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کښې اول د هغه خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کښې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاض پرېږدم. شل کاله خپل ملت ووازو. او بله خبر دا ده، اسلامي حکومت خو حضرت عمر چاپ کاوه ټوله شپه به ګرځېده. دا څخل اسلامي حکومت دسلې ولګې دوی دا ملت وژني. او وسلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ده بله دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وټاکویې باسي. دغه زموږ د مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وکړي، نو دا خبره دې په راډیو کښې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د خدای سمه.
ستاسې پیغام
ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمې مای ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیزه خبرونه مهیروي خو اوس به اجمل ان تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر له څو ورځنۍ غیابت وروسته په یو ویډیو کې راڅرګند شو او هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې په دې لیک کې اسلام آباد تویلی چی د اریانا او کامیر هوایی شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلی د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي ډلې یا داعش یو مشر وشلې. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې.
د
ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اجملند مودا دی اونۍ د مخکخ خزی پروګرام کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ په مخکخ خزی پروګرام کې د افغانستان له سیاستوالو فعالانو خزو څخه ملمنی دی خبرونه تر غواړو او له هغوی سره د دوی په ژوند په وروستیو کې په رامنځته شوو حالاتو او شرایطو او همدارنګه په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ژوند په بهبود کې د زده کړو په برخه کې د سیاست په برخه کې په بریاوو خبرې کوو او دا هم ترې پوښتو چې په راتلونکي کې دوی په افغانستان کې اوسني وضعیت ته څومره هیله مندي. نننۍ میلمانه مو د افغانستان د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي چې پخوانی استازي دا سایما خوګیانۍ ده، همدارنګه د کابل څخه را سره د بشري حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي هم وصل کیږي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هرکلی ورته وایم. سایما خوګیانۍ، تاسو نه به خبرونه پایل کو، تاسو څومره چې ماته معلومه د په ستونزمنو شرایطو کې وتوانېدی چې کله ولسي جرګه نوې جوړېده چې له ننګرهار نه د ولسي جرګې لپاره د خلکو استازیتوب وکړي، په هغه شرایطو کې دا هم نه یوازې دا چې ولسي جرګه لومړنۍ وه په افغانستان کې په دغه ترتیب او په دغه شکل باندې، بلکې پکې د ښځو ګډون لومړنۍ و. تاسو مر ته د خپل دغه سیاسي سفر د پایل پاړه باندې ووایي، څنګه تر دغه مرحلې ورسېدلې؟
مننه ډیره زیاته جمله ورځ ما سلامونه ومنه زخه سلامونه تاسو د رادیو ټول اوریدم ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د بریزان پای کلاس نن معلومات ورکوم. نو مې سایما تخلص مو فګړنه ده. ما کوم په بګران کلوسته وو، پانتن مې په کابل باندې نه فارو شم د ساينس پانسنه او بل اخره چې کله مجاهدین داغله لا ماسل او ما زکم پانتن نو تړل شو. به مې په ننګرهار کې شې ادارې پلیسا کې معلم او تر معلم او ما اداري معاون او ما وخت پور مې کارو کې دغه طالبان داغله طالبان چې به په پټه کورونه کې کورسونه تدریس هم کولو کورونه کې دغه نور څه طالبان په خاني کار مې د جرمن اګریشن ما سره به کار کولو په خپل بخش کې. نو چې کله به موقت اداره رامنځته شوه راغلو لوی جرګې ته راغلم، بریالی شوم په دې چې انتخاب شکل راشم لوی جرګې ته. او د هغې نه وروسته زما سیاسي مبارزه شروع شوه او لیوالتیا مې دې ته شروع شوه چې باید زه وکولی شم چې که د پارلمان د لاس نه د ننګرهار خلکو ته بالخصوص خوز ته د خدمت جوړه شوم. نو همدا و چې بیا لاړم په سره سرب کې مې کار کولو. د سره سرب مې وروسته بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن کارمند وم په ننګرهار. خو چې کله اولنی ځل د ریاست جمهوري انتخابات شروع شو، بیا مې د کاري سب کمپاین دفتر کې د خسینه بخش مسؤل وم په ننګرهار کې. د هغې نه بیا وروسته نو چې کله مې استعفا ورکړه کمیشن کې، نو د امریکې غږ راډیو سره مې څوکته کار وکړې د پښتني ځلا په نوم باندې. بیا مې په یو ټولنه جوړه کړه په کابل کې د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلمان ټولنه. ښځې چې باید پارلمان ته کاندید شوې هغه هم ترینینګ کولې، اکثر کومکون جی ټي زیټ او نورو دوستانو کول. نو دغه نو وروسته بیا په 2005 کې پارلمان ته لاره پیدا کړه. اصل خبر ډیر سخت و، شرایط ډیر سخت و، ځکه اواز دې خزه بیا خوګونو کې درېږي او رای اخلي، اسانه کار نه و، سخته مبارزه و. نو چې کله پارلمان ته راغلم، بیا پارلمان کې د بشري حقوقو د ښځو او د مدني ټولنې د کمیسیون رئیس وم. په لومړي کال شپاړسمه دوره پارلمان ته مې خوش وختانه لاره پیدا کړه د خلکو په ملاتړ سره، او لسمه دوره مې هم پارلمان ته لاره پیدا کړه. تر دغه دمه چې نوي تحولات راغلو
ډېره زیاته مننه کوم. خبرې به وړاندې کوو په بېلابېلو مسلو باندې. نظیفه احمد شاهي هم راسره وصل ده له کابل نه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو هم راته یو څه د ځان په اړه باندې او د خپلو فعالیتونو په اړه په ځانګړې توګه په تیرو 20 کالونو کې وایي. تاسو د ښځو د برخې د ښځو د حقونو فعال یې، په دې برخه کې مو کار کړی دی له بېلابېلو لارو نه. څنګه و شرایط په تیرو 20 کالونو کې، څه ډول وتوانې دی؟
سلامونه ونې پیژني تاسو ته ټول جنا همزمو ګران خور فهمه خوګیانی ته لیک تاسو روغ جوړ صحت باندې مننه چې تاسو موږ ته فرصت ورکړ ترڅو موږ د خپل هغه نظریات ویل هم تاسو سره نور سره نور هیوادوالو سره شریک کړو. کورم مدن د احمد شاهي ما په پی خبر کې زیږېدلې ما اته پیدا شوې ما پر متوسطه څنګه پورې مې حالت نیول بیا د حالت خرابېدو چاته مجلس مې نه کړ هغه کې وو مشکلات څنګه سره مخامخ کېده تر زیاتې کول. نو بیا وطن ته راغلو، دلته چې راغلو د کارځای په وخت کې زه نه وم، خو دلته خو د اشرف غني په دوره کې دلته وم. په دې دوره کې ما خپل لیسه ختمه کړه، بیا هم یو دوه موري وخت وروسته یتیم په یو یتیم خانه کې استاد وم. د قرآن درس مې شیخ منان ته مې ورکړ. د هغه ځای نه بیا ما په وړیا توګه بورسیه مې ترلاسه کړ ساتن پوهنتون ته. اوس شپږم سمستر محصل یم کارن پوهنتون کې، و همدارنګه د افغان ځوانانو د سولې شورا تقریبا د یو نیم کال کې دې غړی یم، او د جامع مدني سکرتریت سره هم د ښځو د حقوقو خصوصا په هغه ښځو چې په ولایتونو کې لکه د ننګرهار، کندهار، هلمند چې بدې ورځې بدې هغه هغوی باندې راغلي، همدارنګه په کندوز او بدخشان هغو میرمنو باندې چې د ظلم استعمار باندې کېدل، د هغې په حقوقو باندې مونږ بحث کوو.
سایمه خوګیاڼۍ، تاسو د ولسي جرګې استازي وایي. په تیرو 20 کالونو کې په مخکې هم تاسو هم یادونه وکړه، ګڼ اوریدونکي به هم د تاسو نوم سره آشنایي. په تیرو 20 کلونو کې و خبره کیږي د ښځو د بریا، و خبره کیږي چې د ښځو په ژوند کې، په تعلیم کې، په سیاسي برخه کې، د دوی د ګډون په برخه کې، د لاسته راوړنو خبره کیږي. داسې په مجموعي توګه راته کلنډ وایي چې تاسو فکر باندې تیر 20 کلونه د افغان ښځو لپاره له کوم پلوه توپیر درلود؟
ډېره مننه جمال اور، کومه تاسو ټول افغانستان ته نظر وکوو، یو خسن بل احرات کوم د ننګرهار اساس تو کوم ننګرهار ته نظر وکم. یعنی تاسو باور وکړئ چې په ډېر ولسوالۍ کې چې کوم مکتبونه چې زه پالته د خزینه او د پاره ګورم، یعنی هغه له کابل کې نو مثلا هر ولسوالۍ کې در معلمین ورته فعال وو. تقریبا چې دوی وی چې 3.5 میلیونه جنکۍ مکتب ته ځي، خو دا 20% خوره دی د ټولو متعلمینو جوړوي. نو خزینه معلمین یو په درې مېسه مثلا خزینه معلمین تدریس کوي. موږ په ټول ننګرهار کې دوه ماستران لرلې، چې یو معاوضه استاد و یو بل استاد و. اوس خزانه د خپل په لږونو ماستران لرو. زه ما خپل شمول باندې ما کابل کې ماستری واغسته. نو ننګرهار پانتون دولتي په د 15 د شریعت نه مثلا د پښتو ژبې ادبیات نه موږ په لږونو جره کې فارغ ورکړو. اوس یې په خدانه امکانات موږ چیرته رامدار خو مثلا په صحیح بخش کې موږ وګورو چې په لر پتو سیم په ټوزه کلینیکونه شته. صحیح ده چې موږ مثلا خزینه ډاکټران په لر پتو سیم ته نه ځي، مګر مېډ وایف وي د اولیا کومکونه په ټولو خصوص سره کول. مثلا د واکسین پروګرامونه وو اکثره خصوصه په سیدل دواګانې په مجاني شکل یو اندازه مثلا توجیه کېدلې ورکېدلې ورکول کېدلې. نو د ښځو لاسته راوړنې ډېرې زیاتې خصن سیاسي مشارکت زو ته اول چې مثلا په انتخابات کې د ریاست جمهور په انتخابات کې ډېره برخه مثلا ښځو تشکیلول چې د صندوقونو ته رایې ورکول، دا چې رایې به خپله خوښه ورکول که به د خاوند په خوښه ورکول، موږ ته صندوقه پورتله دقه یو حق ولرو چې رایې به ورکول چاته، یا به مثلا که چا ورته ښویدلو یا به خپله رایه ورکوله. اکثرا ښځو مثلا ځانونه کاندید کړه، تا اول دچ مثلا پارلمان دلاره پیدا کړ خدای خود قانون حمایت ورسره وکړي په دین نه نو سره تاسو معلوم شي د اکثر پارلمان کې دغه اکثر مجاهدین دغه او د دوه پیسو د تاب هم د خزینه وی مثلا د دوه زور د تاب هم نه خو څو سره د قانون حمایت او څو سره د خلکو حمایت ولاره پیدا کړ پارلمان ته
نزیف جان تاسو را ته وایي چې تاسو فکر باندې یو عمومي فکر دا دی دلته په لویدیس کې په دیننه په افغانستان کې له خزو سره چې تیر شل کلونه کنور هر څنګه وو په افغانستان کې د خزو لپاره لبریا وډکو لکه مخکې چې سایمه خوګیانی چې د ولسی جرګې پخانی استاد د په بیلابیلو برخو کې کار کړی لکه دی چې وویل خزو وتوانی دی په پارلمان کې خپل فیصدي ولري ګډون ولري په انتخاباتو کې ګډون ولري د تعلیم هغه ګراف د خزو لوړ شو د لوړو زده کړو په موسساتو کې د ښځو شمیر زیات شو اغلی سایمی ګڼ ټکی بیان کړ تاسو څه فکر کوئ چې تیر شل کلونه د افغان ښځو لپاره څومره مختلف کلونه وو او څه پکې خاص وو د افغان میرمنو لپاره
مننه زه د سایمجان خوري خبرو ته دوام ورکوم دوباره نیت کړم یو څه موضوع ته اضافه کوم په دې اساس چې تقریبا د څلوېښت کال راهیسې د دې خوا میرمنې وتوانېدل تر دې دکتورا تر حده پورې ورسېدل د دوی تحصیلات هغه میرمنې چې پخوا میراث ورته نه ورکول خپل هغه میراث واغوستل هغه کوم حقونه چې ورته قرآن او اسلام ورته ورکړي وو ټول په دې دوره کې ورته ورسېدل خو په تر دې مونږ باید دا په نظر کونه ونیسو چې مثلا موږ یوازې مرکز کابل ونه نیسو په کابل کې خلک دونه تاریخي وو او دونه خو زه په دې افسوس کوم چې په تېره دوره کې خو په هغه باندې ډېر خلک د تعلیم د لحاظه خصوصا نجونې میرمنې یو مقام ته ورسېدل تر دې حده چې مثلا مونږ په یاد ولرو چې اسمر صاحب سره هم یو معاون وو میرمن کبرا دهقان چې په ریاست جمهوري کې ځان کاندیدیت کړی وو او موږ هم دا د هغه جمهوریت د هغه قانون برکت مو چې دوی وتوانېدل ځان تعمید کړي هغوی سره معاون سي اوس موږ وایو زه کوشش پدې کوم او هم پدې نور ته هم وایم چې باید موږ کوشش وکړو خپل تعلیم ته درس دوام ورکړو خو افسوس پدې ده چې موږ ډېر خویندې وایي چې موږ ډاکټرا تر هغه پورې ورته خو بیا موږ ریاست نه ورکوي ځکه چې په خو دوره کې چې د هر چا ته د خپل اغلیاقت او د درجې د زده کړو ورته هغه مقام ورته ورکړي چې سمو مهمیت او ریاست او وزارت ورته ورکول اوس چې موږ پدې حق نه چې پدې حکومت کې چې موږ وګورو زه دا فکر نه کوم چې موږ خویندې اغلیاقت تعلیم ته ورکړي چې موږ باید کوشش وکړو یو ځای ته یو مقام ته ورسیږو اوس د اوس نه ډېر انجونې وایي زموږ د تیر
مننه نصیف جانې د تاسو خبرې مو واورېدلې مهمو ټکو ته اشاره وکړله زه به د تاسو خبرې له سایمه جانې سره دوام ورکم سایمه خوګیانې تاسو راته دا وایي چې مخکې اغلی نظیفی هم وویل ما تر اوسه پورې له طالبان نه داسې څه نه دي اوریدلي چې دوی کوم حد ټاکلی چې ښځې څومره کار کولی شي یا څومره نشي کولی په مجموع کې ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې به ښځو ته د کار کولو د زده کړو د تجارت او بیلابیلو د ژوند په بیلابیلو برخو کې په سیاست کې اجازه ورکړي حق به ورته ورکړي تاسو راته ووایئ چې دغه ژمنې څومره تاسو ته ممکن ښکاري دغه اوس تاسو حالات ګورئ څومره فکر کوئ چې طالبان به دغه ژمنې پر ځای کړي او د ښځو په دغه بریاو به یې اغېزې څه وي چې دغه تاسو بیان کړي
مننه ډېر زیاته لکه څنګه چې دا ټول مذاکرات روان او د افغانستان د ښځو وضعیت ښه شو دا ټول مذاکرات د ښځو د حقونو سره باید دغه نشي تبادله نشي چې د ښځو حقونه د پایمال شي او سوله د وطن ته راشي نو څومره چې زه معلومات لرم او هر ورځ میډیا ته ما پرون د وزارت تحصیلات علي هغه کوم چارې سنبالونکي ورته شله وزیر متنوع ادارې خبرې مې ټولې واورېدلې د هغې خبرې مې دا وې چې مثلا موږ غواړو چې په خصوصي پوهنتونو کې دولتي پوهنتونو کې جراکې والا سان سره بالکل او زموږ تاسو په دې خپل اقتصاد باندې حکومت په بودیجم پوهیږو او په د شخصي پوهنتونو په بودیجم موږ پوهیږو چې دوی کله دومره امکانات لري چې سم پرته ویل پیدا کړي اوس موږ خپل پوهنتونو کې چې مثلا ماستري ویلې وو او استاد ښځه ورو ټول نارینه وو د درو مو استادان ښځه پیدا کړي به دوه تمنځ کې پرده وو چې یې د خپل تعلیم لپاره یو خنډ دی که پانتونه دا کارونه شکولې د خپل یو خان دی کابل پانتونه امکانات معلوم دي د خپل یو خان د یو تشویش د ګلون لپاره بل ورته کې بورسونه ته مثلا بورسونه راشته تاسو تاسو نه نه د باسترې د دغه لپاره لګي د ډاکټرات لپاره آیا خو سره تکوي د جواب دا چې موږ په دې کې تاسو کوم فیصله لرو چې کوم فیصله وکړو بیا وګورو دا اوسنۍ کابینه مثلا نه لږه کده موقتی ده او دا خو چې د باندې چې غوښتل چې موږ حق ور مو خپل حق ور یعنی هیڅ شکل د خدا اثر پکې نشته د څنګه کوم کومینټ د کوم خسته ورکی ته کوم ریاست هم کوم خسته ورکی هغه د انرژي خور خبره چې دلته د شډې تکړه خسته د سنډې چې مصنف خزم په کابینه کې دایو ډیر تکړه خسته زید د پروبت راغلی په افغانستان کې د مبارزه خسته د تکړه خسته چې کار کول شي او هغه شتم به بوز دي به سوال سړي لاستان د کارو کې دا ورته سخت ده هم د خپل د پرته د جمرته
په تیر شلو کلونو کې خزي په یو دسې د پاموړ کاري ځواک باندې بدل شوی لکه د دوی ډاکټرانې د دوی انجنیرانې د دوی سیاستوالي مامورینې یعنی دا یو کاري ځواک دی چې کار کولای شي ټولنه بدلولای شي خیر ښېګڼه کولای شي یو په دې اړه راته ووایي یو راته دا ووایي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په اقتصاد باندې که ښځې کار ونه کړي یعنی څومره د کورنیو اقتصادونه په دې پورې تړلې درته ښکاري دا به یې څومره اغېزې ولري
څومره چې زه معلومات لرم نو دا چې موږ ویل چې ښځې کاري ځواک دی اول د معرف بخش وګورو چې څومره ښځینه کار کوي همدارقم بې د سات بخش وګورو څومره ښځې کار کوي مثلا په دا پارلمان کې زه بېکار یم مثلا لس نفر نور بېکار شو شاوخوا چار سره کار کوم یعنی دا خپله تاثیر کوي مثلا په وزارتخانو کې وګوره شل فیصد دېرش فیصد خود مثلا پکې کار کولو قاضیان هم دا رقم وګوره څانوالان هم دا رقم وګوره پولیسان هم دا رقم وګوره موږ ضرورت لرو دا وخت مثلا دوی وایي چې ښځې قاضي ته ضرورت نشته زه خو فکر نه کوم چې ښځه که لاړ شي عدالت ته چې دا لاسرسی ولري او دې هلته عدالت ته سم تعمین شي د دې حق ورکړي نارینه یې ورته ورکړي همدا اوس چې خور ورو په ځمکه دوا وکړي او وشي دغې قضات فکر نه کوم چې دغې خور حق هلته اول خو تهدیدېږي ولاکې قضا ته پرېږدي شرم نه چې څنګه راغلي بېچلا لاله ته ولا کاغه ضرورت وي حق ورته خورته وینم ورکی نو دې لپاره چې دې غو ورته باندې خزانه سي دې دې مشکل ورته باندې خزانه سي دې مشکل وته
نزیف احمد شهید وختل مدا او پختم چې د اقتصاد لپاره ځکه چې غنی کورنۍ کې کله نه کله داسې پیښ شوی چې سړی کار نه کوي وازی خزي کار کوي کچیر ته په غن شمیر خزي بیکار شي د کورنۍ په اقتصاد به یغیزې سي
همدارنګ زه عملا په ماتې شوی ده او زه خپل هم حاصله یم هم شرکت کې سهم لرم خوشحالی کې ما اوس کچیر د طالبان دوره راغله وای وای خطه باندې ستري د وسکې دي اوس به موږ سکتور خصوصي اوس کچیر د کار نه کوم زه د خپل د کور سره بس سر پر سیسنګ کوم زه موږ تقدم شو خويند یو ورور یو ورو می وړه کایدا وړه کې موږ په کرایې کور کې ځان ته ته حالت موږ اوس زه نور خويند ته نور من زه یو مسالمه اندا حالت چې ته ما راغلي په سلګون زو باندې دا حالت هغه مين چې خپل ځمن په اردو کې الله صبر کړ هغه مرمن چې خپل خان پوردو کې لاله سرګ هغه به هغه باندې بس حالت راځي او د دین مخ کې چې د طالبانو دوره راتلل تقریبا ما سره د دین سوا کوین میرمن را سره و چې د هغه شمن تور واړو او د هغه خوانه خاون په انتحار او انفجار کې لمه زول ما و چې د دې بدوی ته داسګه د حياتي بدور کوم چې دې ته یو کار ما هم د قصد له هغه د تخصصي دې ته د کار زمينه مساعد سي او په بازار کې موږ هم د خارجي او کوم تجارت چې بنه نه راسي هغه باندې کو خپل هغه تولیدات خرڅ په بازار کې
وخت لمداره ام دی باندې یو غوړم چې تاسو نه تفصیل واورم په دغه کار چې تاسو پلان درلود یا ځینی کارونه چې تاسو ویل چې مخکې دی کول د سیراتو چې اوس په څه تاثیر شوی طالبان چې راغلي مشخص دي تاسو کارونه تړل شوی یا دغه کار چې تاسو وخت هغه وخت کې وکړي وس نه شي کولای
نه خدا اوس زه خو نشم کولای ځکه چې ما پسان کې ما کار کول وکړم د مادر رفیع سره هغه سره مناسب سناری نه ټول موږ ورونه وو تاسو ترګد ما به کار کوم محکمې ته دتلم سره نو لیکه متلم داغي کورنۍ سره موږ به مصايب کول مکمل داغه د قضیه تفصيلات موږ داغه ناغستل نو دا شته چې زه به ورور سره موږ په وګه چې کار ونه شم کولای زه به څنګه زما اقتصاد خو بس زه څنګه د نور کوم ته د کار ځای نه ورته مصايب کړم اوس زه تاسو ته یو څلور ټکي تاسو ته وایم ما په یاد لري دکه چې اوس طالبانو دوره راغله کوم سونه کوم هغه غوړي چې باید اعلامیه کړي یا قانون ووځ کړي د دینه مرکز دوه توایما چې هم خو زه لپاره پراخه لا رئیس ده او لازم هم پراخه ده کولتي او خدا خیله ده چې طالب د سونه کړي چې کوم مسلمانان همسته د اسلام ورته لکه دیو وحشت تفیر ورته اختاره کی چې کوم کسان خدای مسلمانان هم وي د اسلام نه واوري. باید اسلام یو داسې دین خلکو ته اختاره کی چې باید نور کسان هم د نور دین هم په اسلام مشرف شي. قرآن ښځې د قاضي مقام ورکړی ده، خو خصوصا د کوم بخش د مدني په بخش کولی شي، د میراث د فاملي د تجارت په بخش قضا کولی شي، د اقتصاد په بخش کې تجارت کولی شي، کولی شي چې وزیر د اقتصاد شي، وزیر د وزارت د مالیات شي، قاضي القضاة شي. ښځې ته د اسلام جواز ورکړی، خصوصا دا یو ټیکه سوه. بل ته اشاره په دې کوم چې زمونږ غرور وایي چې نارینه استادان شاګردانو ته محافظینو ته د پرهیز شاته درس ورکړي، دا خو هېڅ امکان نه لري. د صحیح بخش هغه بخش ده تقریبا دوه سمستر چې نظري وایي، باید درې سمستر هغه عملي کار وکړي. همدارنګه د پیلوټي بخش، د افسرانو بخش، تجارت په بخش، تجارت بخش کې هلته د ریاضي کار کوي، هغه به څنګه د پرهیز شاته هغوی ته به درس ورکړي. د اقتصاد کومه پانځه چې ده مکمل د هغوی کارونه په حساب او ریاضي باندې مخته ځي، دا خو نه کېږي چې د پرهیز شاته هغوی ته درس ورکړي. او بل یو بل په یاد ولای، زمونږ خو مکمل داسې یو ځای کې اوسېږو چې اوس مکمل کله د برقونه وي او نه وي. څو ورځې مخکې مې پرونه نه پوهېږم، بل پرون د تعلیم تربیه سوزدآباد پوهنتون کې ښځې د تور برقې په سر کړي وو، تظاهرات درلود د امارت اسلامي نه.
بلې بلې، تاسو غږ اورو، موږ تاسو خبرې اورو، مهرباني.
د تظاهرات کول د امارت اسلامي د هغوی حمایت کول، سمه ده حمایت کول موږ یې منو، خو په دې حد نه منو چې خلک زموږ عنعنات زموږ فرهنګ د پښو لاندې کړي. هغه برقې چې هغوی په سر کړي وو هغه د افغانانو د کلتور سره هېڅ تلاو نه لري او نه هم شته. زه دې د هغوی دا سوال کوم چې هغه برقې هغوی له کومه کړل چې دوی ته راغلل لکه د وحشت په څېر ښځو ته نړۍ ته ښکاره کړل چې ښځې باید په څېره وګرځي او دا یې حق او دا یې حقوق ده. دا به توهین وي اسلام باندې. دا خو بس داسې ښکارېږي چې اسلام یو داسې دین وحشت دی، خلک باید د دین نه وتښتي، د اسلام څخه وتښتي.
نو خو ګوره، دوی خو دا وایي چې مونږ او تاسو که خپل ځان ته یو شی غواړو، کېدلی شي چې هغه ښځې همدغسې غوښتل، هغوی خپله دا کار کړی. ما په هغه تصویرونو کې ولیدل چې ځینې یوه نیمه ښځې په کې بل رقم جامې اغوستې وې، چا هغسې تور ټیکري په ځان اچولی وو. نو فکر نه کوئ چې مونږ باید په دې برخه کې پرېږدو چې څوک هغه شرعي حد دی چې دوی وایي چې سر دې پټوي، نور به پرېږدو که څوک څخل کوي، څخل سر پټوي، څخل غواړي، اماسې وګرځي.
خو خبره چې دوی د اسلام څخه کوي، باید اسلام په خپل نفس لپاره باید تعصیب نه کړي. اوس اسلام داسې ده، اسلام وایي چې د ښځې د سېرې او د لاس نه چې ښکاره شي د هغې هوا ستر ده. اوس که چېرې یو ښځه ته د سر نه تر پښو لاندې پسته او د هغې هوا ښکاره شي، هغوی نامحرمه سړی واوري، آیا دا ګناه نه ده؟ اسلام دا وایي دا مکمل ګناه ده. اوس خلک بیا څه کوي؟ خو دا ورته جواز ورته ورکړي که چېرې ضرورت ولري. اوس یو ښځه ضرورت لري، نارینه نقطه په کور کې، یا یو نارینه یو بل کار کې مصروف وي، مجبوره چې ټکونه وځي، سودا واخلي، دندې ته لاړ شي، کار
نظیفه احمد شاهي مننه کوو. زه بیرته له تاسو نه هم پوښتنه کوم، راځم وروستۍ پوښتنه له سایمه خوګیاڼۍ نه کوم. اغلې خوګیاڼۍ، تاسو راته خپلې خبرې راټولې کوي، دا راته ووایئ چې شخصا په تاسو باندې په تیرو شلو کلونو کې هم په بریاوو او کارونو موږ خبرې وکړې، اوسنی وضعیت څه اغېز کړی دی، څومره راتلونکي ته هیله من یې، او څه کېدلی شي چې افغان ښځې دغه نوي نظام کې هم حقونه ولري، برخه ولري، ونډه ولري، څه سپارښتنې لري؟
من ډېره زیاته لکه څنګه چې تاسو ویلي، څو نظامونه زموږ په مخ مثلا د منځه راړو راغلو، اوبه هم لیدل، د مجاهدینو نظام هم ولیدل، طالبان تېر نظام هم ولیدل، اوسنی نظام هم ولیدل، او شل کال لاسته راوړنې هم ولیدلې. نو دا مخکې د وخت نه ده چې زه وګورم چې مثلا دوی څه کوي په آینده کې، دوی څه کوي. د اوس لپاره خو زه هېڅ داسې یعنې هیله نه لرم، او په دې چې مثلا دوی به د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي، او کومه لاسته چې موږ لرو دا حفظ شي یا اقل مثلا د منځه لاړې نه شي. نو دغه اوسني حالت چې زه ګورم دا یو، او پاتې شوه د مختلف پوښتنو دی زما نه ځواب پاتې شوی وو، شته ویل شته بشري ځواک مثلا کاري ځواک چې دا کار ونه کړي، دا به د کورونو په اقتصاد باندې تاثیر کړي، دا به ډېر منفي اغېز وکړي.
څنګه چې خزر د کور ته ډوډۍ راوړي وغه ډوډۍ په باندې شو په کورنۍ باندې هم دا رقم به ورسره په ټولنه باندې د منفي اغېز لري او د دې تر څنګ نو یوازې نه از شاید زمرا مهم اوسم نه اوسم د افغانستان ډېر خو سره ونې تکلیف پیدا شوی دی حتی یو معلمه چې معلمه مکتب ته جوړ سره ونې تکلیف پیدا شوی دی نو هیله م دا ده چې پوهېدونکي چې زه وتوانېږي په دې چې کومې وعدې کړې دي چې موږ د خوشبه دا د حق ورکوو او په هغه د لري زبانانو خبرو ان شي چې اقوامو د هوا په یو اسلامي ملک کې رقم قانون په تطبیق شو په افغانستان کې دوی په رقم تطبیق کړي نو ښځه بشر دی کوم حق چې تاسو نارینه لري همدا رقم ښځې لري د کار کولو حق لري د تحصیل حق لري د سیاسي مشارکت حق لري اقتصادي حقونه باید محفوظ وي او صحت برخه کې باید حق محفوظ وي دغه ټول حقونه دولري نو وګورئ چې دوه څه کولی شي څه کوي اوس خو تشه وادي
ډېر زیاته مننه په همدې هیله باندې چې بدلون راشي نظیف احمد شاهي له تاسو امورو دا وسنه یو شرایط که څنګه تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه دقیقا نه دي تاسو په ژوند په مالی او اقتصادي وضعیت باندې څومره اغیز کړی دی څومره راتلونکي ته هیله منې او څه فکر کوئ چې طالبانو ته څه سپارښتنې لري چې د افغان ښځو چې د ټولنې نیمه برخه ده د دوی هغه حقونه او د هغوی هغه غوښتنې پر ځای کړی شي مهرباني
یومی سکم یومی شکی چې طالبان د افغانستان باندې د هغه وخت نه رئیس زما د اقتصاد حالت صفر ته ورسیدل او همدارنګه راسره اندېښنه پیدا شوه اندېښنه په دې پیدا شوه چې چیرې طالبان هغه مخکنی دورې په څیر چې چلن وکړي زه تر دې حاله پورې دا تجربه کوم چې شاید نه هم له افغانستانه لاړ شي خو زه خو پرېږده هغوی خو ځي نارینه هم شاید لاړ شي افغانستان لکه د یو ډاک په څیر په پاتې شي خو که چیرې زه دا فکر کوم چې په دې شل کارو کې کوم طالبان چې سیاست پوه شوی دی او د استخباراتي په کارونو باندې او دا باید هغه اسلامي مملکو ته هم وګوري او د افغانستان انانات هم په هغوی ته هم احترام ولري ځکه چې اول موږ افغان یو بیا مسلمان شوی یو اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوی هغه کوم زموږ انانات چې د اسلام د خلاف وو هغه موږ ایسته کړل هغه اوس هیڅوک هغه مروج نه ګڼي او کوم هغه فرهنګ او انانات چې زموږ هغه اسلام سره هیڅ مخالف نه ده خصوصا زموږ بیرغ زموږ ملي هویت هویت زموږ حق مېرمنې چې خاون سره په اوږه او په اوږه کار کوي پلار سره ورونو سره خصوصا اوس تقریبا نه هر کال کې چې په افغانستان کې راغلی ما پلار وفات نه وروسته قومي مشر سما پلار دا غي په ځای زه وټاکل شم خاصو ځکه تر څو امن نه اخر به د نورو کړیو مشان راغل ما ته وچې لوري چې زه یې د بس پلار اولادې ته به ته مقرر سي اوس په کلي کې هر څه چې پیښتي زه مجبور یم چې حالته لاسونه اوس د زه په دې اندېښنه په دې ما چې طالبان په اوله ورځ کې راغلل هغه وایي چې یو واده وکړل او لس ورځې چې تېر شو بلې خبرې وکړل اول وایي هر څوک راشي خپل کارونه دا موږ هېڅ ضرورت نه هېڅ هغوی سره کار نه لرو خو تن کوم کسان مثلا د مالیې وزارت وو د معارف وزارت وو د مخابرات وو محاسنین د لاس چې خپل پوهنتون ته لس ورځې وروسته ورته وایي چې باید سلفونه جدا جدا شي مثلا سلفونه جدا خو سمه هغوی ته به څوک درس ورکوي تقریبا مکمل استاد خو زمنګ استاد په هند نشو لاسونه دی هغه په افغانستان کې نشته دا غي اسستان مریم فریده چې یو ماستر او په د حقوق په بحث کې هغه په افغانستان کې نشته هغه چې لایق راځي په استاد چې په افغانستان کې نیوي موږ یو دوه څلور استاد چې په پاتې موږ هغه سره چې درس نه و دا د دینه دا معلومیږي چې وای ته کور کې موږ کې نو زه که چیرې هغه په خپل وادو باندې وفا کوي او څه څه چې وای او عملا هغه اجرا کوي نو بس دا به الله ته معلومه چې خو موږ اندېښنه سره ډېر مخامې خو مخامې خو په دې افغانستان کې تر اوسه د دې میاشتې تیر نه شو وخت اعلان کړ باید دلد ایسته سي د کلدار په پیسو کې دغه وخت تجارت بخښ شوی کوم دی ولی په کلدار ولی په افغانۍ کې چې په کلدار کې
مننه کوم مننه کوم نظیفه احمد شای په دې هله باندې چې د افغانستان نوی واکمنو به د افغان میرمنو د غستونځي او مشکلات چې تاسو یاد کړل دا اوریدلې او په خپل راتلونکو قوانینو او اقداماتو کې به دې ته پام وکړي او اماغه چې شمنې کړې دي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د قانون او اسلام په چوکاټ کې ورکړي هغه به ورکړي. دوستانو د مخکښې ښځې پروګرامو را سره پکې میلمانه و په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیاڼۍ او همدارنګه د بشري او تعلیمي حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي له دواړو اغلو او درنو مننه کوم. دا خبرونه پای ته رسو تر بیا اخی چاري
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio